رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، دادای دا امریکا غک آشنا رادیو پښتو ماخمنی خبرونه پیل شوې. د خبرونه په سر کې د خبرونو غټی کې ووري.
جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ماخام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره کتلې دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نن د اداري فساد او رشوت خورۍ په ضد یوې محکمې ته حاضر شو. په ایران باندې د امریکا بندیزونه نن نافذ شول او د امریکا او د ترکیې په دوه اړخیزو اړیکو کې د خړپړتیا باوجود د خبری رپورټونو له قراره د دې هفته په اخر کې به د ترکیې یو هیئت امریکا ته سفر وکړي.
نن د خبرونو سربیره دا راپورونه هم لرو. پکتیکا کې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس راکړه ورکړه په افغانیو کې وي.
خلک هم راسره پوه شوي دي، درته شوي دي چې سره ترکیې چې افغاني راکړه سره افغاني وجود موجود وي.
د پاکستان انتخاباتو مخکخ ګوند تحریک انصاف غړو خپل مشر عمران خان د صدارت څوکۍ ته نوموولی دی.
هماري پوری کوشش هوګي هماري ګورنمنت کی چې هم هر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
او ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی، هر هغه څوک چې له تهران سره تجارت کوي د واشنگتن له تجارت څخه محروميږي. خو په اول کې د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ماخام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره وکتل او د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره د بل اوربند په احتمالاتو باندې وغږېده. جمهور رئیس غنی د ارک د چارچینار په معنی کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره د دوشنبه په ماخام کتلې دي. د دې کتنې نه وروسته د جمهوري ریاست په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې محمد اشرف غنی د مخکینی اوربند بریالۍ تجربې ته په اشاره ویلي دي چې د لوی اختر په ورځو کې به په اوربند باندې کار وشي او دغه کار مخکې د مخکې روان دی. جمهور رئیس غنی د غونډې ته ویلي دي چې هغه وضع چې امنیتي ځواکونه له ځینو سیمو په شا کیږي بې اساسه دي او دولت د امن د سیمو په نوم کومه پالیسي په نظر کې نه لري. جمهور رئیس غنی ویلي دي د سولې خبرې د ملي یووالي د حکومت په مشرۍ کیږي، خو د خبرو په بیلابیلو ابعادو مشورې ته اړتیا ده. د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې او د بارنیو قواو په هوایي بریدونو کې د دوه ملکیانو په ګډون دوه دیشتنه وژل شوي، دولس نور زخمیان دي. د لوګر د امنیت قومندان نتاق شاپور احمدزی د امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د پرون رئیس د ازر د ولسوالۍ په ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستو د درنو او سپکو وسلو بریدونه کړي دي. شاپور احمدزی د تلفاتو په حق لسنی دی ویلي، خو د لوګر د ولایتي شورا عبدالولی وکیل د امریکا غږ ته وویل چې په دوه امنیتي پوستو د بارنیو قواو په هوایي برید کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د پارلمان یو غړي عبدالولی وکیل د پیښې په حقله داسې ویلي دي:
سخیل سلاوی د غرونو سر ته ختلي دي او لسونه مخصوصا هغه ساحې چې په امنیتي لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي هغه لسونه ډېر سات زیات له مشکل سره مخ دي. د څلیر سره ساتوره په دې خوا غځېدلې ټولې لارې د ملکیانو نظامیانو د ټولو خلکو په مخ باندې تړل شوې دي.
عبدالولی وکیل همدارنګه ویلی دي چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې هم اته نور سیمه ییز پولیس او دوه ملکیان وژل شوي دي. د هلمند په ولایت کې بیګا د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د القاعده د ډلې د یو لوړ رتبه غړي د وژل کېدو ادعا شوې ده. د افغانستان د خاصو قواو د قول اردو نطاق عبدالقیوم نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د بګرام د ټیم خاصو قواو د دوشنبه په شپه د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د القاعدې د ډلې د یو لوړ رتبه غړي عبدالرحیم المصري د نیولو لپاره عملیات کړي دي. خاغلی نوري ویلي د خاصو قواو په عملیاتو کې المصري او د هغه شپږ ملګري وژل شوي دي، خو د خاصو قواو د قول اردو نطاق د شپږ نورو وژل شوو کسانو د هویت په حق لا څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو چې د هلمند په ولایت کې او په خاص ډول د ګرمسیر په ولسوالۍ کې حضور لري او د القاعده ډلې د افغانستان د خاص قواو د دغو عملیاتو په حق لا تر اوسه سنې دی ویلي. په پا پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نن د اداري فساد او د رشوت خورۍ په ضد یوې محکمې ته حاضر شوه. په هغه دا تور دی چې د حکومتي هلیکوپټرونه د شخصي ګټو لپاره کار اخیستی دی. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د تحریک انصاف ګوند یو ویان عمر خان ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د احتساب محکمې عمران خان ته د هلیکوپټر څخه د ګټې اخیستو په هکله استعلام ورکړی. په استعلام کې د عمران خان څخه غوښتل شوي چې د همدې میاشتې تر اخره خپل جوابونه محکمې ته وسپاري. په استعلام کې ویل شوي د 2014 او 2013 کلونو کې چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د حکومت چارې په لاس کې درلودې، عمران خان د شخصي سفرونو لپاره د حکومتي هلیکوپټر څخه کار اخیستی. په استعلام کې ویل شوي چې دې کار حکومت ته 2.5 پاکستانی کلداري تاوان رسولی چې تقریبا 40,000 امریکایي ډالر کېږي. د عمران خان ګوند په پاکستان کې پارلماني انتخابات ګټلي او امکان لري چې راتلونکي صدر اعظم وټاکل سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په ایران باندې د امریکا بندیزونه نن نافذ شول. جمهور رئیس ټرمپ د واشنگټن د متحدینو برخلاف ژمنه کړې ده چې هغه کمپنۍ چې د تهران سره تجارتي راکړه ورکړه لري، هغه د امریکایي کمپنیو سره په امریکا کې تجارتي معاملې نشي کولی. د عراق صدر اعظم عبادی ویلي دي چې موږ د بین المللي بندیزونو خلاف یو. دا خبر د عراق د دولتي تلویزیون خبر کړی دی. د امریکا سفیر نن د سې شنبې په ورځ په نایروبي کې د هغو 258 کسانو د یادونې په مناسبت په مراسمو کې برخه واخیسته چې 40 کاله مخکې په نایروبي او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو باندې د موټر بمونو په حمله کې وژل شوی دي. د امریکا او د ترکیې په دوه اړخیزو اړیکو کې د خړپړتیاو باوجود خبری رپورټونه وایي چې د دې هفتې په اخر کې به د ترکیې یو هیئت امریکا ته ورسیږي چې د سوریې د پالیسۍ په سر په پیدا شوي تاوتریخوالي د عیسوي مذهب د پروتستان د فرقې د امریکایي مبلغ په خوشي کېدلو د انقرې سره خبرې وکړي. د ناتو د دې دوه غړو هیوادونو ترمنځ تجارتي بندیزونو کې دغه کسان ماسکو خاطر غړي. د کیبل نیوز رپورت وایي چې دا دواړه لوري مخکې له مخکې په ځینو مسلو کې موافقو ته رسیدلې دي، خو جزئیات نه دي بیان کړي. دا سرکاري چې د سعودي او کاناډا مقامات په سعودي عربستان کې د خزو د حقوقو د مبارز سمر بداوی په شمول د بشري حقوقو د مبارزینو د خوشی کېدلو لپاره د اټوا د غښتنې په سر د ډیپلوماټیک جنجال نه لاس نه دی اخیسته. د ریاض مقامات د کاناډا خپل سفیر بیرته ملک ته غوښته ده نوی تجارتی کارونه او پانګې بندې کړي، د تعلیمي بورسونو پروګرامونه ځنډولي او کاناډایي سفیر په دې تور چې اوتاوا د تورنټو په داخلي چارو کې لاس وهي د ملک نه شړلې ده. د سعودي هوایي شرکت خوده لیده چې د اگست د 14 نیټې نه به په تورنټو باندې تورنټو ته خپل پروازونه بند کاندي. په شمالي کوریا په لګول شو بندیزونو کې د بشري مرستو د استثناءاتو د درخواست لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نوې مقرره د دغه بیوزلي ملک سره د همکاریو په زیاتولو کې آسانتیاوي راوستي شي. د کوریاګانو د بیرته یوځای کېدو د جنوبي کوریا وزارت ویلي دي چې تبعی یو میاشت د سرحد نه په غیر قانوني ډول شمالي کوریا ته وخته وو، خو هغه اوس بیرته خوشی شوه ده. د دریو روسی ژورنالیستانو مړینې چې تیره هفته یې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خپل ملک د نظامی حضور په باره کې تحقیقات کول، بیا هغه شخصي ګیرلای ګروپ ته توجه ور اړولې ده چې ویل کیږي د کرملین سره یې اړیکه درلودې. په ګامبیا کې د 40 کلونو د استبدادي واکمنۍ نه وروسته په سلورو کې درې برخې ګامبیایانو د نوي جمهور رئیس ادما بارو رهبری تایید کړي او د انتخاباتو جریان د اعتماد وړ بللې ده. او نن د امریکا په وخت سهار وختي د فلوریدا په ایالت کې د سپیس ایکس فالکون 9 راکټ فضا ته وتوغول شو. د سپیس ایکس شرکت چارواکو ویلي دي چې راکټ په بریالیتوب توغول شوی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو مخمنې خبرونه اوري. د افغانستان چارواکي ویلي دي چې د ټاکنو او وچکالۍ د اغیزو له امله به سږ کال د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 2.15% ته ورسیږي. د دغه خبر جزئیات لرو خو تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو په اړه په یو تازه فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته دستور ورکړی چې د ټاکنو په چارو کې له مداخله ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په اړه یو تازه فرمان صادر کړ چې پکې ټولو دولتي ادارو ته دستور ورکړل شوی چې د ټاکنو په چارو کې له مداخله ډډه وکړي. همداشان په دغه سلور ماده ایزه فرمان کې امنیتی او دفاعي ارګانونو ته امر شوی چې په کابل او ولایتونو کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ټولو کارکونکو او دفترونو امنیت ټینګ کړي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري د دغه فرمان د جزئیاتو د وړاندې کولو پر مهال وویل
مقامات
د ملکی دفاعي او امنیتی ادارو د ملي شورا غړو قاضیانو او د ستر محکمې منسوبینو په ګډون د دولتي بنسټونو چارواکي منسوبین او کارکونکو مکلف دي ترڅو د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې له مداخله ډډه وکړي. دوا امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپل سر د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو د رای اخیستلو مرکزونو او د رایو د شمیرلو اجازه نه لري او د اړتیا په وخت کې باید له اړوندو مسولینو څخه اجازه واخلي. درې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو د رای ورکولو مرکزونو او د رایو د شمیرلو مرکزونو ته د وسلې انتقالول په جدي ډول ممنوع دي. ولسمشر غنی د غراس په فرمان کې امنیتی بنسټونه مکلف کړي چې د ټاکنو کمیسون اړوندو مرکزونو ته د دولتي چارواکو د ساتون کو او غیر مسوله وسلوالو کسانو د دننه کېدو مخاونیسی او ټولو دولتي بنسټونو ته امر شوی چې د دولت له امکاناتو څخه د نوماندانو په ګټه یا زیان استفاده ونه کړي. په دغه فرمان کې لټاکنيزو کمیسونونو څخه غوښتل شوی چې د هر ډول سرغړونې په اړه اړوندو بنسټونو ته اطلاع ورکړي او امنیتی او دفاعي ارګانونه مکلف شوی چې سرغړونکو عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي. لټاکن څخه د ساري او شمیر بنسټونه د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د افغانستان ولسمشر دغه فرمان مهم ګڼي، خو په ورته وخت کې د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار کوي. د آزادو ټاکنو او روڼتیا د سار بنسټ مشر حبیب رحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
تر هغه پورې چې خپل ټاکنیز کمیسیونونه خپل استقلالیت خپل نه کړي او همدارنګ د قانون مامور خپل ځانونه ګڼي، د حکومت او همدارنګ د نورو سیاسيونو د انحصار نظام خلاص نه کړي او یو قوي مدیریت په دواړو نهادونو کې رامنځته نشي، موږ په دې باور یو چې دا پرامین لاره نشي هوارولای. ولی بیا هم د دې لپاره چې حکومتي چارواکي رئیس جمهور دې ته متوجه کړي چې د دې په ځای چې د ټاکنو پروسه کې مداخله وکړي او یو قوي همکاري هم د ټاکنو د شفافیت لپاره ولري، تب اندر پرامین ګټور تمامېدای شي ولکه چې تعقیب شي او همدارنګ عملی بڼه خپل کړي.
د ټاکنو په چارو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره د ولسمشر غنی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې یو شمیر سیاسي ګوندونو په بایومټریک بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو غوښتنه کړې او ویلي دي کچېرې غوښتنې ونه منل شي په ټاکنو کې به ګډون ونه کړي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري وایي چې حکومت د بایومټریک سیستم پر بنسټ د ټاکنو ترسره کول غواړي، خو هغه غوښتنې چې د ټاکنو په بهیر کې خنډ او ځنډ راولي ورسره به په خورا تدبیر چلند وشي. ښاغلي چخانسوري دغه راز وویل چې ولسمشر غنی د شفافو ټاکنو د ترسره کولو، سولې او اوربند او په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره تیر ورځ د 350 سیاسي ګوندونو له استادو سره لیدلی او ټاکل شوی چې دغه مسالو په اړه د ټولنې له نورو مختلفو اقشارو سره هم سلا مشورې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بناوري. عمران خان د صدر اعظم کېدو په خاطر د اپوزیسیون له کاندید سره به پارلمان کې مقابله وکړي. دغه خبر نور جزئیات هم لرو خو تر لږ ځن وروسته به تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس د افغانستان لپاره د نړیوال بانک راپور درته لولم. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د وروستي اقتصادي راپور له مخې په دغه هیواد کې ټاکنو او وچکالۍ د اغیزو له امله بس کال د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 2.15% ته ورسیږي چې د تیر میلادي کال څخه به یو څه کموي. پام وکړئ په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري دی ریپورت.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په هکله په خپل یو روسي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ټاکنو او وچکالیو د اغېزو له امله به سږ کال د دغه هیواد د اقتصادي ودې کچه د تیر میلادي کال څخه یو څه کمه وي. افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رئیس شوبهم چودري د دغه راپور په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت ویل چې قسم د افغانستان د اقتصادي وضعیت د 2014 کال وروسته چې دغه هیواد څخه په ډېر زیات شمېر د نړیوالو ځواکونو له وتلو له امله ډېر خراب شوی و، په تیرو دوه کلونو کې یو څه ښه شوی، خو بیا هم داسې ښکاري چې سږ کال به د اقتصادي ودې بهیر د راروانو ټاکنو وچکالۍ او په اقتصادي فعالیتونو کې کمزوري او د ناڅرګند حالت له امله د ګواښونو سره مل وي. د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر رئیس وویل چې د پارلماني ولسوالیو شوراګانو ټاکنو چې د 1999 کال د تلې په میاشت کې ترسره کیږي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانې ټاکنې چې د 1999 کال د وري په میاشت کې به ترسره شي، له امله د احتمالي سیاسي بې ثباتۍ په پایله کې د خطرناکو او ستونزمنو شرایطو ته په پام سره په 1999 مالي کال کې اقتصادي وده 2.5% اټکل کیږي.
اجازه راکړئ په دې حکله چې موږ اقتصادي بهیر څنګه وینو. اوس موږ دا ګورو چې د 2013 کال لپاره به د اقتصادي ودې کچه 2.5% وي، چې دا د 2014 کال په پرتله په اقتصادي وده کې یو څه کمی ښیي.
د نړیوال بانک دغه چارواکي له افغان حکومت وغوښتل چې د اوسنیو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره دي د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې د افغانستان دولت لوی اقتصادي پالیسي د اوسنیو شرایطو لپاره ځواب ویونکي او مناسبې ارزول شوي دي. د دغه راپور له مخې په 1999 کال کې مالي کسر چې د ناخالصو کورنیو تولیداتو 0.5% په شاوخوا کې و ټیټ و، او تمه کیږي چې په 1999 کال کې به هم مالي کسر په همدې کچه پاتې شي او دا کسر به د نغدو زیرمو څخه چې حکومت یې په واک کې لري تمویل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د نړیوال بانک دغه راپور په اړه وایي چې دا وزارت هم د نړیوال بانک د ارزونو سره موافق دی، خو اقتصادي ودې کمی دومره د اندېښنې وړ نه دی. د اقتصاد وزارت وایي سراب بهمند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو بهیر او وچکالي په اقتصادي ودې اغیزه کړې ده.
افغانستان کشوری هست که سال که زراعتش خوب،
افغانستان داسې یو هیواد دی چې که چیرې کوم کال یې کرکیله ښه وي اقتصادي وده یې هم ښه وي، او کوم کال چې د اقلیمي شرایطو له امله ښه نه وي اقتصادي وده هم زیان ویني. خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه وکړای شو چې په راتلونکو کلونو کې خپله اقتصادي وده ثابته وساتو او پکې زیاتوالی راولو.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخنسوري هم د نړیوال بانک د راپور په اړه د سې شنبې په ورځ یو خبري کانفرانس په ویانا کې دا ومنله چې وچکالۍ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. خو ښاغلي چخنسوري وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې که چیرې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره اوربند ټینګ شي، وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې به خلکو ته مرستې ورسوي.
حکومت افغانستان برنامه منظم را
افغان حکومت هغو سیمو ته چې د وچکالۍ تر اغېزو لاندې دي د مرستو د رسولو لپاره منظم پروګرامونه لري. د کرنې وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت او نور وزارتونه او پیښو سره د مبارزې اداره ځانګړي پروګرامونه لري. 80,000 میټریک ټونه خواړه برابر شوي ترڅو هغو سیمو ته واستول شي چې وچکالۍ ځپلې دي، او هڅه دا ده چې دا مواد د اوربند په ورځو کې هم هغو سیمو ته واستول شي چې ډېر زیان یې لیدلی او د امنیتي پلوه هم ګواښونه شته او ورته مرستې ورسول شي.
چالش وجود داره برشان کمک شوه.
خاغلی چخنسوری ویل چې کسان په افغانستان کې وچکالی ډېر سخته ده، خو ویل چې که چیرې دا وچکالی د 2013 کال د وچکالی سره مقایسه شي نو دغه وخت پرتله وچکالی د خوراکي توکو په بیو باندې ډېر اغېزه نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دی علت د څو ګاونډیو هیوادو له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو انتقالېدل وښودل، او ویل چې اوس افغان حکومت پر یوې ترانزیټي لارې باندې انحصار مات کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوري چې د پاکستان په جنجالي ټاکنو کې د مخکخ ګوند تحریک انصاف غړو خپل مشر د صدارت څوکۍ ته نومولی دی. عمران خان د صدر اعظم کېدو په خاطر د اپوزیسیون له کاندید سره پارلمان کې مقابله کوي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو تفصیل له بریښنا عمر خیل څخه اخلو.
تحریک انصاف ګوند پرون په اسلام آباد کې عمران خان د پاکستان د صدارت څوکۍ ته ونومو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی ویلي دا پریکړه د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید شوې ده.
نن ګوند په یو آواز عمران خان د ګوند لخوا پارلماني مشر ونومو. هغه زموږ مشر هم دی او موږ یې د منتخب صدر اعظم په توګه اعلانوو. انشاءالله هغه به راتلونکی صدر اعظم وي.
عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څیر لا اپوزیسیون او نورو ګوندونو لخوا د ستونزو سره مخامخ شي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده.
موږ هیله درلوده چې په پاکستان کې وضعیت به ښه شي، غله، داړه ماران او احمدي مذهب ملګري به له منځه لاړ شي او د پیغمبر خدمتګاران به قدرت ته ورسیږي، خو څوکۍ هغو خلکو ته ورکړل شوې چې د اسلام سپکاوی کوي.
د تحریک لبیک پاکستان ګوند پارلویانو هم پرون په لاهور کې په انتخاباتو کې د درغلیو په ضد مظاهره وکړه.
موږ په عمومي انتخاباتو کې د شویو درغلیو په وړاندې خپل احتجاج د تحریک لبیک ګوند لخوا کوو، څو د دغه ګوند په وړاندې دا درغلۍ بیا تکرار نشي.
خو د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ټینګار کړی چې اپوزیسیون به ونه توانیږي نوي حکومت ته کومه ستونزه پېښ کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو مخمنی خبرونی دی. د امریکا حکومت پر ایران بیا بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی هر هغه څوک چې له تهران سره تجارت کوي د واشنگتن له تجارت څخه محرومیږي. د دې خبر تفصیل له خپل همکار سمیولا جلالزی څخه اورو.
پر ایران سخت فشارونه وارد شوي دي. د جمهور رئیس ترامپ ادارې په می میاشت کې د ایران له اټومي هوکړې څخه په وتلو اوس پر دې هیواد د نویو بندیزونو لومړۍ برخه وضع کړه. ټاکل شوې ده د بندیزونو بله برخه چې د ایران د تیلو پر خرڅلاو به وي په نومبر میاشت کې پر دې هیواد ولګول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې فشارونو هدف دا دی چې ایران د خپل ناوړه رفتار بدلیدو ته اړ کړي.
Right now the United States is undertaking
a اوس مهال امریکا متحده ایالات پر ډیپلوماټیکو او مالی فشارونو سره هڅه کوي چې د هغو مالی امکاناتو مخه ونیسي چې رژیم د ځان د پیاوړی کولو او د وژنو او ویجاړیو د تمویل لپاره کاروي.
د جمهور رئیس ټرمپ اداره هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره په 2015 کال کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست پر مهال له ترلاسه شوي قرارداد څخه یو غوره اټومي قرارداد ترلاسه کړي. جمهور رئیس ټرمپ په میزوري کې د وروستۍ غونډې پر مهال وویل دی نویو خبرو ته چمتو دی.
یو واقعي قرارداد ته چمتو یو، داسې قرارداد نه چې د تیرې ادارې لخوا شوی وو کوم چې یو ناورین وو.
خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ په یوې تلویزیونی وینا کې دا څرګندونې رد کړې.
همزمان با تحریم
په داسې حال کې چې نوي بندیزونه لګوي نو خبرې اترې څه معنی لري؟ دا داسې ده لکه چې یو کس غواړي خپل سیال په چاړه ووهي خو په عین وخت کې وایي چې موږ باید خبرې وکړو.
نوي بندیزونه له ایران سره هر ډول معاملات چې د دې هیواد د اسعارو، سرو زرو، قیمتي ډبرو، المونیمو، وسپنې، ډبرو سکرو او د ملکي الوتنو برخې شاملې وي منع کوي. د جان هاپکنز په پوهنتون کې اقتصاد پوه سټیف هنک د دې بندیزونو د اغیزمنتوب په اړه شک لري.
بندیزونه رژیم په قدرت کې ساتي. دویم شی چې دوی کوي دا حالت جنایتکار مافیا ته داسې ترسیموي چې وکولی شي د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
اروپایي متحدین بیا د دې اقداماتو مخالف دي. اروپایي ټولنې په نویو اقداماتو سره ټولې هغه اروپایي کمپنۍ چې که له ایران سره د تجارت غوښتونکي وي د امریکا د بندیزونو له اغېزو خوندي ساتلي دي.
زموږ پر وخت شپږ بجې د مخنیوي د دې قانون په پلي کېدو سره اروپایي کمپنیو ته اجازه ورکول کېږي څو د هغو خسارو تلافي وکړي چې د دغه راز قوانینو له امله ورته زیان رسېدلی دی. د دې خسارو جبران ادعا د هغو اشخاصو او ادارو نه کېدلی شي چې د دې خسارو او تاوانونو سبب شوي دي.
ایران له دې وړاندې په تکرار ویلي چې د اټومي پروګرام هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی. د اټومي انرژۍ نړیوال اجانس هم ویلي چې ایران د 2015 کال د هوکړې له مقرراتو سره عمل کړی او د هوکړې د ایران د اټومي فعالیتونو د پراخې څېړنې زمینه مساعده کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د پکتیا په ولایت کې سوداګر او دوکانداران وایي چې وس راکړه ورکړه په افغانوی کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې دا برعکس او د افغانوی پر ځای له پاکستانوی کلدارو څخه زیاته ګټه اخیستل کېده. ابراهیم رحیمی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې حکومت ګردیز خاریانو ته د پاکستانی کلدارو د بندېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی و، اوس په دغه ښار کې حکومت د افغانۍ د ترویج لپاره پر دوکاندارانو او مشتریانو جدي څارنه لري. د ګردیز ښار دوکاندار نیازګل وایي چې د کلدارو بندول سخت و، خو دا کار هله شونه شو چې حکومت یو شمیر دکانونه د دکاندارانو د سرغړونې په صورت کې د دریو دریو ورځو لپاره وتړل.
نور حساب دی مثال بره خرڅو شپېته کلداریم خرڅوله اوسې خرڅو په افغانیو باندې خرڅو مثال 25 روپۍ باندې په شپږ روپۍ باندې اوس دغه شادي موږ مخکې خرڅول 500 کلدارې باندې اوسې خرڅو په 200 افغانۍ باندې خرڅو خلک هم راسره پوه شوي دا شوي د چا سره چې ورته چې افغاني ډاکټر سره افغاني وجود موجود وي.
د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستنېدل د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په پکتیا کې هم د پاکستاني کلدارو چلند معمول شو. د صرفانو په وینا اوس په ګردیز ښار کې شاوخوا 95% راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. که څه هم ځینو خلکو اندېښنه لرله چې دغلته افغانۍ کمه ده خو صرفان وایي چې دا ستونزه هواره شوې.
مخکې موږ کله چې موږ افغانۍ دلته اخیسته افغانۍ کله چې ماشینونه مثلا د دولتي کسانو قراردادیان ماشینونه دلته راوړو موږ افغانۍ خپله انتقالول کابل ته یا د بانک له حسابه یا مثلا دغسې موږ انتقالول خو اوس د افغانۍ عرضه زیات شوی ده موږ خپله افغانۍ کابل نه دلته راوړو او دلته خلکو باندې مثلا لورو عرضه کوو.
ګردیز ښاریان د افغانۍ د ترویج لپاره خوښ دي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې دا پروسه لا نوره هم ګړندۍ کړي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی د دې مبارزې د لا جدي کولو خبر ورکوي.
ما له خلکو سره وعده کړې ده د افغانستان په خاطر د افغانستان د استقلال په خاطر د عزت په خاطر باندې سي یا به زه نه یم دلته او یا به کلدار نه یي نو انشاءالله کلدار به نه یي تر کومه وخت زه دلته وظیفه اجرا کوم او هڅه مو دا ده چې دا لړۍ خوست او پکتیکا او بیا ننګرهار په والي صاحب باندې دا غږ وکړو.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد هغه له پولي وحي سره مستقیما تړلی دی. د پوهنتون دا استاد وایي که په نورو ښارونو کې هم افغانۍ ترویج شي دا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري.
د افغانیو د ترویج نه کول او د نورو پولي واحدونو استفاده د موږ د پیسو ارزښت کموي. د ارزښت کموالی اصلي ستونزه په هیواد کې دا رامنځته کوي چې د انفلیشن یا د انفلاسیون ستونزه چې هغه د قیمتونو لوړوالی ده.
افغان حکومت د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د ډالرو په خرڅلاو تکیه لري مګر د څېړونکو په وینا په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسعارو پر چلیدو بندیز هم د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې ډیره مرسته کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په اخر کې د سو خبرونو غټ کې ووري جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ماخام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره ولیدل او د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره د بل اوربند په احتمالاتو وغږېده. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې د سولې خبرې د ملي یووالي د حکومت په مشرۍ کېږي خو د خبرو په بیلابیلو ابعادو باندې مشورو ته اړتیا ده. د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې او د بارنیو قواو په هوایي بریدونو کې د دوه ملکیانو په ګډون 22 تنه وژل شوي او 12 نور زخمي دي. د هلمند په ولایت کې بیګا د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د القاعده د ډلې د یو ډول رتبه غړي د وژل کېدو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو چې د هلمند په ولایت او په خاص ډول د ګرمسیر په ولسوالۍ کې حضور لري د القاعده د ډلې د افغانستان د خاصو قواو د دغو عملیاتو په حق لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نن د اداري فساد او رشوت خورۍ ضد یوې محکمې ته حاضر شو او هغه دا تور دی چې د حکومتي هلیکوپټرونه د شخصي کارونو لپاره کار اخیستی دی. په ایران باندې د امریکا بندیزونه نن نافذ شول. جمهور رئیس ټرمپ د واشنگټن د متحدینو برخلاف ژمنه کړې ده چې هغه کمپنۍ چې د تهران سره تجارتي راکړه ورکړه لري هغه د امریکایي کمپنیو سره تجارتي معاملات نشي کولی. د عراق د دولتي تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې صدر اعظم عبادی ویلي دي چې موږ د بین المللي بندیزونو خلاف یو. د امریکا سفیر نن د سه شنبه په ورځ نایروبي کې د هغو 258 کسانو د یادونې په مراسمو کې برخه اخیستی چې 40 کاله مخکې په نایروبي او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو باندې د موټر بمونو په حمله کې وژل شوی دي او د امریکا او ترکیې په دوه اړخیزو اړیکو کې د خړپړتیاو باوجود خبری راپورټونه وایي چې د دې هفتې په آخر کې به د ترکیې یو هیئت امریکا ته ورورسیږي چې د سوریې د پالیسۍ په سر په پیدا شوي تاوتریخوالي د عیسوي مذهب د پروتستان د فرقې د امریکایي مبلغ په خوشې کېدلو د انقرې سره وغږېږي.
قدرمن اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. الله مو مل.